راپور کې د یو لوړ پوړي رانی چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی لقول راغلی چې طالبانو دغه لیست ورسپارلې او د سپاه پاسداران چارواکي غواړي پر ایران د لویدیز د بندیزونو له بیرته لګولو مخکې برطانیي جاسوسان پیدا کړي او د اټومي پروګرام په خبرو کې له دې مسلې د فشار په توګه کار واخلي. خو ایران په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. راپور زیاتوي چې په بدل کې طالبان غواړي حکومت د ایران له لوري پر رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دغه راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو ډیلی میل ته یو طالب چارواکي ویلي چې که څه هم افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو او حکومت ناوړه چلند ته په پام باید له دوی سره هیڅ ډول احسان او ښېګڼه ونه شي، خو په ټکوي که دغه کار د رسمیت پیژندلو په بدل کې کیږي بده معامله به نه وي. له دې وړاندې د روان اګست په لومړیو کې د برتانیا یوې بلې ورځپاڼې ټلیګراف راپور ورکړی و چې د ایران سپاهي پاسداران ځواکونو له طالبانو د هغو 25,000 کسانو نوملړ غوښتی چې معلومات یې د 2022 کال په فبروري کې افشا شول، خو د برتانیا حکومت د دې لپاره چې دغه کسانو ژوند له خطر سره مخ نه شي د موضوع د رسنیز کېدو مخه ونیوله او په پټه یې د خپلو افغان همکارانو د انتقال د پلان پلي کول پیل کړل. په افشا شوي معلوماتو کې د افغان همکارانو نومونه او د دوی د همکارۍ توضیحات او د غراز د برتانوي ځواکونو د جاسوسۍ برخې ایم آی سیکس د لږ تر لږه 100 کسانو نومونه او جزئیات شامل دي. ټلیګراف ویلي ایران هڅه کوي له دې لارې د ایم آی سیکس جاسوسان تعقیب او تشخیص کړي. برتانوي رسنۍ ویلي چې دغه کسانو د پیژندلو او تعقیب په برخه کې د ایران او طالبانو د همکارۍ او تازه ژمنې برتانوي سیاستوال سخت اندېښمن کړي. په ایران کې میشت د برتانوي ځواکونو یو شمېر پخواني همکاران هم وایي دغه لیست له افشا کېدو وروسته دغلته په سخته ویره کې ژوند کوي. د دوی له ډلې یو تن چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
طالبان غواړي دغه لیست څخه یو سیاسي استفاده وکړي. موږ دلته په ایران کې ژوند کوو او زموږ ژوند په خطر کې دی. که دغه لیست ایران ته وسپاري نو د ایران دولت به زموږ ژوند نور هم په خطر کې کړي او موږ کیدای شي د اعدام سره مخامخ شو. نو هیله مو د برطانیه حکومت څخه دا ده چې دغلته بې سرنوشته پراتي او موږ دې ژر تر ژره له دې ځای څخه انتقال کړي.
په ایران کې میشت یو بل د برتانوي ځواکونو پخوانی افغان همکار چې خپل درې کسیزې کورنۍ سره دغلته اوسېږي وایي د ایران او طالبانو ترمنځ په دې برخه کې د همکارۍ وژمنو سخت اندېښمن کړی او هره شیبه د نیولو خطر احساسوي. نوموړي هم د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
ډېر زیات په تشویش کې یم، په ویره کې یم. په ایران کې هم وضعیت په دې ډول ده چې هره ورځ دوی افغانان نیسي او په ځانګړې توګه هغه پخواني نظامیان هغوی په وړاندې بیخي جدي دي، هغوی نیسي، ډیپورټ کېږي. موږ لپاره وضعیت ډېر سخت د اندېښنې وړ ده، په اندېښنه کې یو د خپل ژوند په اړه.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د برطانوي ځواکونو د پخوانیو زرګونو افغان همکارانو چې دغه هېواد ته په خوندي ډول لیږدول شوي شخصي معلومات وروسته له هغې د افشا کېدو سره مخ شوي چې د دې هېواد دفاع وزارت اړوند یو قراردادي شرکت له انټرنیټي برید سره مخ شو. د جیت سنټر په نوم دغه شرکت چې مسافرونو ته د الوتنې د مخه خدمات وړاندې کوي ویلي چې په ثبت شوي معلوماتو کې د روانې اونۍ د یکشنبې ناوخته هغه مهال درز رامنځته شو چې د یاد شرکت محدود شمیر برېښنالیکونو ته د غیر مجازو اشخاصو لخوا لاسرسی ولیدل شو. باور دا دی چې په دې تازه پیښه کې له 3,000 د ډیرو هغو افغانانو شخصي معلومات افشا شوي چې په تیر 2024 کال کې برطانیه ته انتقال شوي. په دوی کې برطانیا ته انتقال شوي افغانان نظامی تمریناتو ته ګمارل شوي سرتیری او وزیرانو سره د سفرونو ملګري خبریالان هم شامل دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیدوش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
په خوست کې د نیمل وړو روغتیاي ډاکټر یو شمېر فارغان وای شاوخوا درې کال کېږي چې له دوی د فراغت وروسته آزموینه یا اگزیکټ اگزام نه دی اخیستل شوی. دوی زیاتوي له دې آزموینه پرته هغوی ته تحصیلي سندونه نه ورکول کېږي چې له دې کبله کار نشي پیدا کولی. نجیب الله الوخیل راپور لري.
د اګست په 18 په خوست کې د خصوصي برخې د روغتیايي زده کړو د انسټیټیوټونو یو شمېر فارغانو د دوی په فراغت غونډه کې له اړوندو ادارو وغوښتل چې د هغوی د فراغت وروسته آزموینې دې نه ځنډول کېږي. دوی زیاتوي له شاوخوا درې کلونو د دې بنسټونو سلګونه ځوان فارغان له یادې آزموینې پاتې دي او له دې کبله نشي کولی په خپلو تحصیلي برخو کې رسمي دندې ترسره کړي. یو تن فارغ محصل عبدالصمد وویل
اکثره محصلین چې فارغ شي تقریبا درې څلور کاله کېږي چې اگزیکټ اگزام نه دا وخستله. دی ایگزیټ ایگزام چې ورنه کینه په مؤسساتو کې دنده تر سره کوای شي، نه د دولت څخه ډیپلوم ورکواله کیدای شي او نه مخته تلای شي د لیسانس وکي.
په ورته وخت کې د نیمه طبي لوړو زده کړو فارغان له خپلو نظري او عملي زده کړو راضي دي او وایي کچېرې د جذب په شرایطو کې وړتیا او روڼتیا په پام کې ونیول شي دوی په خپله بریا ډاډ مند دي. یا بل تن فارغ محصل حمید الله ول
ما په ډېر سخت شرایطو کې چې هغه د کور مسولیتونه ما د نرسنګ فانزي ویل او نو یو هله مشته ان شاء الله پراتونکو کې او د هله منلو دینه چې د ایگزیټ امتحان مونږ ته آماده کې ان شاء الله د دولت نام دا غوښتنه ده څومره مونږ ته زمينه مو سيدي کې هغه مونږ ته کاری فرصتونه ډيري کې نو مونږ خوشاله یو ان شاء الله.
د خوست ټولنیز فعالان هم وایي کله چې د فارغیدو په عمومي او وروستي ازموینه کې ځنډ کیږي محصلان له خپل زده کړو سره بې ارتباطه کیږي او مطلوبه نتیجه نشي ترلاسه کولای. ځوان فعال رشید الله همدرد د فراغت غونډې ګډونوالو ته وویل په خوست کې د روغتیا د برخې د انسټیټیوټونو مسولین هم د فارغانو یاد غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي چې په دې وروستیو کې اړوندو مسؤلینو ورسره ژمنه کړې چې دا بهیر به چټکوي. د النور انسټیټیوټ مرسیال محمد اکبر نوري وایي
د خوست خصوصي انسټیټیوټ اتحادیه د عام روغتیا ریاست او د هر انسټیټیوټ ریاست او مسولینو کاملا هڅه کړې ده چې خپل محصلینو ته د ایگزیټ ازموینې زمينه سازي وکړي. دا چې یاد ازموینه مخکې د حسین ټیکنالوژي ریاست لخوا اخیستل کې دا اوس دغه ازموینه د ازموینې ملي ادارې ته وخت ده نو دوی هم هغه د سکیجول مطابق ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې د خوست او د جنوب ختیځ زون ایگزیټ ازموینه پلان کړی ده.
د افغانستان پر روغتونونو او نور لوی او وړو روغتیایي مرکزونو کې د تشکیلونو د کمښت له کبله هغوی د اړتیا وړ روغتیاپال پر دندو نشي ګمارلی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د وګړو ډیره برخه لازم روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
فوزي خان هغه افغانه ده چې پاکستان کې شېدلې یو پاکستانی سره واده کړی وو ستغه هیواد اسناد لري او وي په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لاس نیوي کوي په دې اړه راپور لرو.
زمانه مخکې د افغانانو په ډیر باندې ان شاء الله سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې سونه زمونږ د افغانانو مشکلات دي
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته افغان رضاکار میرمن فوزیه خان مغاورده چې په فوزیه خانم مشهور ده. دا چې اوس 18 کلنه ده د افغانستان د لوګر ولایت اصلي اوسیدونکو ده. کورنۍ ډیره په خوا پاکستان ته کډواله شوی او دا په کډوالۍ کې زیږیدلې ده. یو پاکستانی سره واده کړی اوس د هغه هیواد اسناد لري او وای په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لاسنیوی کوي. فوزیه خان شنبه د اګست 14 ماښام مهال ازادي راډیو ته وویل
اته اوسم په لارې ما د پاکستان په ټیم باندې د شپې اته بجې یو د استفادي زما سفر دی د پېښور په طرف یم چې زما نه مخکې د افغانانو په ډیر باندې دی چې له سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې سونه زمونږ د افغانانو مشکلات دي هغه باندې وغږیږو. هغه ته کې په کمپونه کې نظر ثانی وکړو دغه هلته کې زمونږ د خویندو لپاره د پردې د تشنابونو د صابو بو د سکولو زمينه برابرولې د هغه د صحت په والا وي ته هر څه په لور روانې و. هر ممکن کوشش کوو چې زموږ افغانان هر چېرته وي په مشکل کې وي په تکلیف کې وي موږ د هغوی لپاره همکاري ته چمتو یو.
فوزیه خان که هم تر ووم ټولګي پورې زده کړې کړي خو وايي د ژباړې په برخه کې د ویزو اخیستلو په برخه کې او آن په حقوقي برخو کې د یو شمېر افغان کډوالو ستونزې هواري کړې دي.
ما سره ډېر زر افغانان سرازي اولنې بخش سره د صحت په حالت موږ وګورو لکه څنګه چې تاسو معلومه ده چې افغانستان د هر سیمې څخه پاکستان د خبر او کراچۍ کوټې کې زموږ افغانستان ملي ځان څخه زیات دي. کاغه وړو ماشومانان وي کاغه غټ وي
او دغه علاج ملو دی ته په پاکستان کې اکثریت هغه خلک مونږه راضي پیغامونه راضي سکون خلک د ویزو د نشټون سره د پاسپورت د نشټون سره مخامخ د مشکل سره مخامخ خلک دي.
فوزیه خان وایي د هغو افغانانو لاسنیوي هم کړای چې د کورنۍ غړي نیول سوي او د مدافع وکیل ته نیول واسنه لري.
ډیر درناک افسوسناک واقعات مخته مخامخ کیږي لکه د افغانستان څخه قیدیان وي لکه پاکستان کې مختلف جیلونو کې قیدیان وي څوک کورنۍ سره اړیکې نه لري د وکیلانو او هغوی لپاره فیسونه نه لري دغه خلکو سره مونږ همکاري کوو او ځینې داسې خلک زمونږ افغانان تاسو ته معلوم دي چې دلته راغلي د کار د نشتون سره مخامخ وي دغوی سره الله ځلې منډې وي.
فوزیه خان دا څرګندونې داسې مهال کوي چې پاکستان ته د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ډیری تللي افغانان د ویزو ستونزه لري. دا چې په افغانستان کې روغتیایي سکتور له ستونزو سره مخ دی او په اړه یې آن نړیوال راپورونه موجود دي، ډیری افغان ناروغان د درملنې لپاره پاکستان ته هم ځي چې په دغه هیواد کې په رسمي ژبه اردو باندې نه پوهیږي. په ورته وخت کې پاکستان په دې وروستیو کلونو کې د افغان کډوالو ایستل هم زیات کړي او اوس یې د پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو ته هم وخت ورکړی چې د اګست تر وروستۍ نیټې له دغه هیواد ووسی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې سکل له 2.1 میلیون ډیر افغانان له دې شمېره 3,25,000 له پاکستان افغانستان ته ستن سوي یا بیرته ستنولو ته اړ ایستل سوي دي. فوزیه خان له دې سره چې د پاکستان له حکومت غواړي چې د افغانانو په ځانګړي ډول له خطر سره مخ کسانو، شدیدو ناروغانو، ښځو، زده کوونکو او محصلو نجونو ایستل ودروي، له شتمنو او بهر میشتو افغانانو هم غواړي چې د بیرته ستنیدونکو لاسنیوی وکړي.
هغه افغانانو له مخیر خلک دي، هغه زمونږ افغانان چې په یورپ کې ژوند کوي، هغه افغانان دي موږ سره لاس یو کړي. د دغه افغانانو لپاره د خوراکي توکو لکه د فلار کې په سفر کې د دې ماشومانان وي مرستې ته اړتیا لري، باید زموږ ټولو سره همکاري وکړو. په یورپ کې ټول میشت افغانان باندې زده کوم زموږ سره همکار سي، اما آواز سي خپل د هموطنانو د واپسۍ کې موږ سره تاسو کومکونه وکړي. ایا که تاسو افغانستان ته ورسره کولی سي هلته سي لاسو دوی به د مشکلاتو سره مخامخ ځینې داسې کورنۍ نه دي چې هلته کې ځمکې نه لري، کورونه نه لري، حتی 50 کاله 50 کاله دلته تېر شوي، درې نسلونه دلته لکه پیدا شوي دي، خپ شوي دي، دلته ادیرې پاتې سولې. هغه خلک بېرته روان دي افغانستان ته او هلته کې کومک ورسره وسي.
د غوږی استعمال څه زیان لري او کله زیان نه لري په دې اړه راپور لرو.
روزانه معمولا 2 یا 3 ساعت ایتفون استفاده میکنم.
یوتیوب چلوون که انصار و دی وی دی گیمونو یوتیوب چینل لری اول دی چه دورزی 2 ساعت پا پل لپسی دول لغوگی یا ایرفون استفاده وکری. دی وی لکه بوشپک میاشتو رهی سی دا کار کوی. دی چه شلکلن دی و فرانسا کی اسی گی ازادی را دیو تی وویل چه کمی ارتیال پاره کاروی.
ایډیټ او ګیم کوم ویډیو چې ډیټاوم د خپل ټیک ټاک چینل یا یوټیوب لپاره کار مې دی، باید چې ورنه استفاده وکم.
په بلجیم کې مېشت افغان ځوان 25 کلن خوشحال بیا وایي دی له 3 کلونو راهیسې غوږې کاروي، خو د اړتیا پر مهال یوازې چې کله بهر وځي او عامه ترانسپورت کې وي.
زه ګوشکان استفاده کوم د ضرورت په وخت کې، مثال په بوس کې چوم، د ډیلیوري په حالت کې، د بایسکل چلولو په حالت کې، آرام په هغه وخت کې چې کله مات زنګ راشي، د ضرورت په وخت کې زیاتې دومره نه استفاده کوم.
د پلازمینه کابل اوسیدونکی 2 کلن نوید بیا وایي دی تقریبا له 1 کال د ډېرې مودې راهیسې ورځ کې 3-4 ساعته غوږې کاروي او ډېره موسیقي پکې اوري. نوموړی زیاتوي چې له همدې عملی غوږونه یو څه تکلیف هم پیدا کړی دی.
څکه کور کوم یا د باندې هم په ایرفونز کې موسیقي اورم او په ورځ کې 5 یا 6 ساعته اره راوړي استفاده کوم.
غوږې یا ایرفون نن سبا په بیلابیلو جوړښتونو او ډولونو سره لګرځنده ټلیفون ډیره استفاده کیږي چې ډیری کارکونکي هم ځوانان دي. خو د غوږونو یو شمیر متخصص ډاکټران وایي په بل لپسې ډول ډیره او په لوړ غږ استفاده ورنه غوږونو ته بیلابیلې ستونزې پیدا کولی شي. لدې ډلې د پوهنتون استاد او د غوږونو متخصص ډاکټر پوهنیار توفیق احمد مشکانی ازادي راډیو ته وویل
مسئله شنوایی و ساختمان های اساسی گوشه
اوریدل او د غوږونو اساسی جوړښتونه زیانمن دي. د
غوږ عصب هم تخریبولی شي، د غوږ پنل هم اغیزمنولی شي او د طبیعي افرازاتو دراوتلو مخه نیسي، یا د غوږ دیوال تخریش پیدا کوي او کیدای شي د التهاب لامل شي.
نوموړی ټینګار کوي چې د غوږی یا ایرفون په استفاده کې باید افراط ونه شي او د شپېته تر شپېته قانون پکې مراعت شي، یعنی دا چې غوږی باید په پرله پسې ډول له شپېتو دقیقو ډېره استفاده نه شي او کوم څه چې پکې اورېدل کېږي هم د غږ اندازه یې باید له شپېتو سلنې ټیټه وي. دا غوره ګڼي چې د ایرفون پر ځای له هډفون استفاده وشي، هغه چې د غوږ په منځ کې نه بلکې د غوږ په سر استفاده کېږي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی سٹور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې رو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د ازادي ملما
سلامونه ستړي مشه دا ساده ملما پروگرام ته مو زفرید سیال هرکلای کوم. نن سره په پروگرام کې هغه کندهاری سوان ملما دی چې له خبريالې بسګری ته تللی دا چې ولی او څنګه له دوی په دې مرکه کې اورو. په پروگرام کې ملما خبريال او خون کې کمال چپان دی. چپان صاحب ستړی مشي مننه لدې چې وخت پرې خود چې پروګرام کې را سره خبرې وکړي. په پیل کې راته وایس چې کمال چپان څوک دی؟
ډېر زیاته مننه زه هم تاسو ته ستاسو همکارانو ته د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته ډېر سلامونه وړاندې کوم. زه هیله لرم چې تاسو به په خیر اوسئ. زما نوم کمال الدین صفان دی، د کندهار ولایت دارغسام ولسوالی یم. فعلا مرکز کندهار کې اوسېږم. لومړنۍ زده کړې مې خپل کور کې کړې د ورور سره، بیا مې په سي جمال الدین افغان لیسه کې تر پنځم سمپ زده کړې کړې، بیا د ماغه څخه مې روس لیسې ته تللم. حاجي میرویس خان نیکه لیسه کې مې د لې کندهار کې زده کړې کړې. نو پونتون می کندار پونتون جرنالیزم پونځه لوستی دی او پهلن دله بس خپل ژوند کوو.
د خونځي ادونه مو وکړه چې نمرنی زده کړم خپل ور سره کړی دی. د کورنۍ په اړه مرته وایا، په کورنۍ کې مو څومره کسانو زده کړې کړي، خويندو ورونو مور پلار څو پکې بسواده او چې د سیو بسواده کورنۍ کې رالو شوی.
بدبخت نه وم، زما افلار سواد نه وکړي، خو هغه دا ارمان درلودي، هغه دا هیله درلودله چې اولادونه ټول درس وایي، سبق وایي. بیا ماغه و چې موږ د ولسوالۍ څخه شاته پام دی راغلو. اوس مې دوه نور ورونه لیسانس دي، زه خپل لیسانس یم او دوه ورونه مې یوازې ښوونځی لوستی دي. یو بل مې اوس دغه تازه سرژنی کانکور کې سیول انجینری ته بل ورور کامیاب شوی دی. او خویندو مو ډېر لږ تعلیم کړی و، یوازې لیک لوست زده کړی و. نو نور د افغانستان دغه شرایط چې وه، دغه حالات چې وه، هغوی ونه سوای کولای چې نور درس وایي. نو اوس کورنۍ کې شکر دی ټوله سواد لري، اکه لیک لوست کولای شي. او دغه ورور چې اوس سرژنی کانکور ته کامیاب شوی دی، دغه بس په ټولو تشویقو. نور مور څخه هغه زده کړې چې دغه لیسانس چې دي چې هغوی باید ماسټري هم وایي کې درس وایي. نور هغه متاسفانه دغه شرایط و حالات داسې دي چې نسي کېدلی. نو بیا چې وخت راغلی دا به هم چانس ګورو، خو اوس به دغه کس ډېر تشویق و چې درس وایي.
چپان صاحب څومره چې ما حساب وکړم، خو دا شپږونه یاستی او یوازې دوه پکې تاسو ول چې دولسم ټولګي نه فارغ دي، دا نور لسانس کړی یو یوس کانکور کې انجینری ته بریالی شوی. تاسو منځ کې کوم یو ډیر تکړه ده په خپل مسلک کې؟
ولانو د مسلکونه بیلابیل دي. اوس هغه دوه ورونه چې هغه ما سره لیسانس او زه جورنالیزم کې لیسانس لرم، یو زراعت کې لري، یو پښتو ادبیاتو کې لري، یو د دې اوس انجینری وایي، هغه نور دوه لسم خېلې دي. بس نه خپل برخه کې ټولو
د تاسو سره نږدې د ادبیاتو علاوه کله شعر او شاعری کوي چې کله ناستی استي ځکه ژورنالیزم ډېر برخه همداسې لکه شعر وی شاعری وی نظمونه وی او ادبیات خاصنه ادبیات دي نو کله سره د سي شعرونه وای کسې کوي ځکه مسلک یې استي نو
بله هغه کس چې دی هغه خپل شاعري کې زله یوازې د استاد درویش دورانی د عبدالباری جهانی د کاروان صاحب د سنور شاعران چې ستاسو د هغه شعرونه لولم او کله کله چې غوندو کې غوندو ته زو هلته یو هم همداسې نو بله و کې ما و هغه بیا ډېر سره نږدې نو هغه خپل شاعري هم کوي او ډېر کله په کتابونو کې د شعر او شاعري کتابونه ډېری
ډېر ښه ده خو چې یو کورنۍ کې چا سره مسله کوي د مکتب په اړه لږ ډېر راته وایي په کندهار کې مو د میرویس نیکه ښوونځي ته ونه وکړه دا لیسا یوازې د لکانو لپاره وه که نه نجونو پکې درس ویلی شو
بله و دا لیسا یوازې د هلکانو لپاره وه په دریو وختونو کې چې سهار ماخشین او د شپې لیسا یې هم درلودل د کندهار خاصته یوه لویه لیسا ده نو دلته ما چون ما درس ویلی ډېر لسه او فینځه نوي هجري شمسي کال کې زه فارغ شوی وم خو بیا خوشبختانه دلته بیا پسې د ښوونکي دنده مې هم واخیستل بیا مې ډېر کلونه اته کلونه نه کلونه دلته تدریس هم کړی دی زده کوونکو ته نو دا یوازې د نارینه لپاره وه او په دریو وختونو کې تدریس کوه
مکتب دوره کې څنګه وی هغه وخت کې د ژورنالیزم سره شوق وشو هله دی درلودلې وای چې زه باید ژورنالیزم ته لاړ شم او ژورنالیس شم کنه سي توکلی ورغلې
نه ولا هغه وختونه موږ ډېر علاقه درلودله او زما دوه هم انتخاب په کانکور کې ژورنالیزم او نو هغه و چې زه ورته بریالی هم سو مو ډېر
اول انتخاب مو څه و
او تابان تاسو
ته څپانځل
تابان تاسو ته معلومي
بله اول انتخاب دي څه
اول انتخاب می اما اداره فنون باندې او پوانتیست مدیریت و در فرانکسی چه تدریس وین و آقوی آقا می انتخاب کرده و آقا می دفلار لپاره چه آقا والکده بخش ولوله هم درسی که امال چه زسمه ده نو آقا می اول انتخاب بود و همی جورنالیزم و او طبعا تازت معلومی چه آقا وقتونه در جورنالیزم سره ټول دغه تنکی ځوانان چې واغوی ډېر علاقه درلودل نو ما خپل ډېر علاقه درلودل چې ما ورسره عملا کار هم کاوه هغه وخت چې ما ژورنالیزم پوهنځی لوستې ما ورسره یو مجله کې کار کاوه چې مجله مو چاپوله هغه یو اقتصادي مجله وه د افغانستان پر روانو حالاتو د اقتصاد په برخه کې په اقتصادي خبرونه اقتصادي شننې ولیکنې دغه بیا ما د پونتون د استادانو څخه د نور لیکوالانو څخه راټولولې بیا موږ هماغه د صنایعو معدنونو خونې د لارې بیا چاپولې هم هماغه و چې هغه مجله به مې هم ورسره چاپوله نو علاقه مې وه ورسره بیا په وروستیو وختونو کې داسې هم و چې بیا په یوه محلي راډیو کې ورسره د نشراتو د مدیر په حیث هم ما کار کوه نو هلته مې خپرونې هم جوړولې ډېر هغه ملګري چې هغوی ژورنالیزم سره علاقه درلودل یا مسلکي خلک وه یا هلته ما سره پوهنتون کې هم سیمپیان وه بیا ما هغوی ته هم دا چانس برابر کړی و چې راسي عملي کار هم وکړي
په خبریالانو کې اولګو د څوک وا څوک د ډېر خوښې ده په ځانګړې توګه خبریالان چې په افغانستان کې هغه وخت ډېر مشهور و څیرې هغه ګونې څوک د ډېر اورې ده او لکه هیله دي څه وایي چې چا غوندې باید شي
ولا تاسو دې چې ډېر خبریالان ما په دې برخه کې ډېر ټریننګونه روزنی ورکشاپونه ما اخیستي وو او ځینې خبریالان داسې چې اواز یې اوس هوښیار اخلي وړي بیا تر خپلو رسنیو فورې ځینې داسې چې هغه شننې هم کوي تحلیلونه هم کوي نو داوود اعظمي چې زموږ د دې سیمې دی او هغه نه یوازې دا چې یو خبریال پیس کار کوي هغه ډېر کله د جغرافیه په اړه د افغانستان او د سیمې په اړه هغه تحلیلونه هم کوي هغه سره دغه تحلیلونو په خاطر چې د ډیر منظم او منطقي دلیلونه راوړي په خپل تحلیلونو کې، نو هغه سره مې ډیر علاقه و. تر اوسه پورې هغه کله کله چې راډیو وخت یا فلار دوی چلانه کړي راډیو، یا زیم هماغه به هغه ته تمکیږم، یا کله کله د انټرنیټ له لارې په هماغه د دوی په سایټونو باندې اورم.
دا اوس زمې خو بی بی سي کې کار کوي کنه؟
بله بله.
په ازادي راډیو کې د څه خوښې دا اورېدل لري کنه؟
بله اوکې، ازادي راډیو مو هم اورېدل، چې هغه وختونه بیا تر اوسه فورې خو موږ اوس د ژوند مصروفیتونه داسې سوي دي چې بېسې څوک وزګاري چې نه راډیو یې فیاد نه وي، او ډېر کله نور داسې مسایل چې هغه باید یې وایي او د تعقیب یې کې هغه یې پیاد نه وي. بله و، ازادي راډیو کې هم ډېر ملګري وه چې هغوی ټولو خپل زحمت ایستی، خو هغه خان محمد سیند هغه ډېر ښه راپورونه وړاندې کول، او په ویوی کې ذبیح الله غازی و چې هغه ډېر وخت به یې ډېر دردونکي راپورونه وړاندې کوله. هماغه هم زما د خوښي خبریالان.
ښځینه خبریالانو کې د عوام نه خوښېږي ګوره؟
نه ټول زحمت باسي، هغوی ته هم ډېر خوشحالي ږو چې تر دې ځای پورې ځې رسېږي، تر ازادي راډیو پورې هلته کار کوي، نو هغوی ته هم ډېر خوشحالي ږو. همیشه ورته دعا کوو چې په داسې حالاتو کې، په دومره سختو شرایطو کې د رسنیو کې کار کوي، خبرونه وړاندې کوي، سوژه وړاندې کوي، خبرونې وړاندې کوي، نو هغوی هم په خپل نوبت سره ښه دي.
چاپان صاحب، کله چې ژورنالیزم ته بریالي شوئ، تاسو ویل چې په هغې دوره کې مو کار هم کوه، مجله مو هم چاپوله، نه یوازې دا چې بیا د مجلې نه وروسته راډیو ته لاړې، هلته د نشراتو مدیر شوې، څنګه د ژورنالیزم کې کار ډیر شوق ده؟ یعنی یو سړی باید ډیر علاقه ولري چې ژورنالیزم کې کار وکړي، او ستاسې په باور باندې ژورنالیزم د عاید یا د لوړ عاید مسلک ده؟
متاسفانه په افغانستان غوندې شرایطو کې، په داسې ټولنو کې ژورنالیزم ډېر فیکای ډېر بدخوند دی، خو اما ژورنالیزم نه فهم چې زما به ډېر علاقه یې، زما به ډېر شوق یې، قبرې شاد آسې، یو ډېر د ساتیری، یو ډېر ټولنیز، یو ډېر خوندور مسلک دی، او زما پکې بې حد ډېر ساتیری شي. کله چې څوک ساحو ته ځي، کله چې لیرو ساحو ته، کلیوالو سیمو ته ځي، هلته چې د خلکو هغه مینه محبت ویني، او هغه علاقه، هغه باور چې په رسنیو باندې دی لري، هغه ویني، نو ډېر سپیشلی ډېر فاک، ډېر خوندور، ډېر ټولنیز، او ډېر د ساتیری، او ډېر د څخه یو ډک مسلک دی، هنر دی. ولې متاسفانه په افغانستان کې دغه ژورنالیزم داسې دی، کله چې ته ځې لیرو اطرافو ته، که دا اوس مایک اخلی، ځې د اوبو په اړه، د روغتیا په اړه، د ژوند نورو امکاناتو په اړه ته راپور جوړې، حتماً به هلته که راپور اخلي هم به ژاړې، که بیا یې ترتیبیې هم به ژاړې، او کله چې نشر سي آیا ورې هم به ژاړې. داسې یو دغه چاپېریال دی. او په مجموع کې ژورنالیزم ډېر ښه هنر دی، او ډېر یو خوندور مسلک دی چې په دې برخه کې څوک کار وکړي. اما د عاید په اړه ووایم چې عاید پکې دومره ډېر نشته، خو دا چې خلک علاقه لري، شوق لري، او د دې سره کله چې ساحې ته ځي، زه خپله چې کله به ساحې ته تللم، ما بېخي که به هېڅ امتیاز هم نه راکوه، ما به غوښتله چې په هماغه سوژه باندې دوه درې راپورونه جوړ سي، کوم چې به ماته ډېره په زړه پورې وه، ډېره به ښه وه، یا به زه په دې باندې راحت کېدم چې دې ته یو حل لاره پیدا کېږي، دولت ورته متوجه کېږي، ولسونه ورته متوجه کېږي، خلک یې بیا غوښتنې ته را متوجه کېږي، یا نور یا نور. نو هغه به ما غوښتله چې یو راپورونه دوه درې ځله په بېلابېلو برخو کې راپورونه، خپرونې، ډاکومنټریانې، یا ګزارشونه ورباندې جوړ سي.
واقعا د ژړا او د دغه خبره مو وکړه، د ستونزو خبره مو وکړه، د د د خبريالي په کار کې زما په نظر باندې ستونزمنه برخه هم دا ده چې تزه لسیمینه راپور ورکړي د خلکو وضعیت ګوري. هغه خلک به دومره کړیږي کنه ګړي نه کړیږي، خو ته چې هغه وضعیت ګوري ستا د زړه د سشي کته موږ وایو چې په خبريالي کې باید احساسات نه وي، په فاکټونو باندې ولاړ وي. خو کله کله انسانان یو د خلکو ستونزې چې ګوري، سړی دا وضعیتونه چې ګوري، واقعا ورته خفه کیږي. دا تاسې د ژړا یادونه وکړه، موږ دا یو پوډکاست درلودو افغان نجونو سره به مو خبرې کولې. مخکې لینه چې دا هغوی سره خبرې وکړم، لکه څنګه چې تاسو سره مې د مرکې پیل له مخکې د معرفت خبرې کولې، وم داسې وضعیت پوښتنه به مې کوله، انجونو سره به مې داسې د زړه خواله کوله. دوی به ژړل، دوی به چې کله ژړل د دوی نه به بیا ما شروع کړه، هغوی به بیا چپ شوې، بیا ما شروع کړې او ما به ژړل. ځکه چې واقعا سخت وي چې ته کله ګورې په یو چا باندې سخته وي، ستونزې کې وي، او ته لګیا په هغه باندې راپور جوړې. تاسو ته مې هغه پیل کې مې یادونه وکړه چې د ژورنالیزم نه تر بزګرۍ پورې دا د ژورنالیزم لپاره ښایي یو ښه سوژه وي، خو په ژوند کې ډېر ستونزمن کار ده چې سړی باور وکړي چې ما ژورنالیزم وایلی، په دې برخه کې مې کار کړی، خو اوس بزګر یم. دا ډېره سخته ده، او ښایي په دې باندې یوازې هغه کسان پوه شي چې دغه ستونزو نه تیر شوي اوسي، دغه ستونزې کتلی وي او دغه ستونزو سره مخ شوي. په همدغې برخه باندې تم کیږم، راته وایي څپان صاحب اوس څه کوي، مصرفیتونه څه دي، او کومو برخو کې مصرف یاستئ؟
او ډېر مننه خیر اوسه. چې د افغانستان حالات ته معلومی چې اوس هغه رسنۍ، هغه ملګري، هغه دوستان چې دا برخو کې به کار کاوه، اوس ډېر لري سوي دي، زړه ماتې سوي دي. نو هغه چې هر څه دلایل لري هغه خپل پر ځای باندې، خو زه خپله یو له هغو کسانو څخه یم چې اوس له دې برخې څخه ډېر لري سوی یم. یعنی اوس څلور کلونه فوره کیږي چې ما هیڅ په دې برخه کې کار نه دی کړی، او یوازې د خپل پلار سره په هغه دهقانۍ کې، بزګرۍ کې، مسکو کې کار کوم. او چون زور سره د ښوونکي دنده لرم، هغه هم تعقیبوم. او اوس وختونه چې د ګرمۍ درې میاشتنۍ رخصتي دي، دا ما څه په استفاده بیا هم خپل پمزکو کارونو او دهقانۍ کې مصروفه یو.
څنګه د دهقانۍ کار د ژورنالیزم له کار سره څومره توپیر لري؟ څنګه دې ځان عادت کړو؟
ولا د ډېر سخت دی چې څوک په یو برخه کې ډېر کلونه کار وکړي یا علاقه لري، او یو دم داسې یو حال راشي چې هغه مسلک بیخي داسې پر یو مخ فریږي، او بیا ولاړسي په داسې یو کار کې ودرېږي چې هغه سره ډېر نه بلد و. خو چون دا کارونه موږ د ولسوالۍ کې چې زموږ کور واته مې ته باندې هغه کار کاوه، د بزګرۍ کار، که څه هم زموږ عمر دومره نه و، خو بیا به مو هم هماغه وختونه کار کوئ. خو بیا لس کاله تر دولس کاله داسې ما هېڅ کار نه و کړی په بزګرۍ کې. بیا هغه و چې اوس هم ډېر بلد نه یو، خو بیا هم و بل غول و خاشه کول یا پوجي کول دا کیسم په کې زده دي. نو اوس یې کوو سره
څه کوي؟ اوس مو څه کړل دي؟
نو دا د 2023 کال کې زه په روزګان کې وم، ته نو بیا زما فلر چې زه کله کورته راغلم، هغه ویل چې ما یو سم ځکرانی ولې چې موږ ځای په ارغسان کې واته و، بو چې سوي هغه کوم باغ چې موږ درلودی هغه هم ونه سو ساتله. نو بیا هغه دا ویل چې ما په دامان کې ځکرانی ولې، ته بیا په هلته د انزورو یو کوچنی باغ چې بیا ما هغه و چې ما ورته د انزورو لښتې نالګیان دغه پیدا کړل، او هلته مو انځر کښېنول. هغه دوه کلونه مو پیاز و، اندوانې، خټکي دغه هم پکې کرلي و، خو سږ کال مې دغه نه و پکې کرلي ځکه هغه انځرو باغ ته ښه نه و. نو بس هماغه انځرو یو کوچنی باغ دی، په هماغه باندې ورسره مصرف یې هغه مو کرلی شي.
څپان صاحب، د کندهار انار ډېر مشهور دی، تاسو خدا نه دی کرلی یا باغ خو نه لرئ؟
نه، موږ درلوده باغ په ارغسان کې، متاسفانه هلته وبه و چې سواله بیا ماغه و چې هغه باغ هم سره یو دوه کلونه ملوث ساتلی سوای خو وروسته بیخي یې څه نه کېدله اوبه نه وې. بیا ماغه وچ سو موږ باغ هماغه هم درلوده خو هغه د اوبو له نیستۍ یا د وچکالۍ څخه وچ سو. او انار چې دی هغه د شام کندهار ارغسان ولسوالۍ او د ارغنداب ولسوالۍ دا دواړه ډېر ښه انار لري. دامان خټکی لري، ډنډ ولسوالۍ پنجوایي او چړی انګور لري، او شاولی کوټ بیا انځر لري چې اوس دغه انځر بیا په نورو ساحو کې هم اوس خلک کښېنوي دا ونې او ښه دي تر ډېره فروغ. متاسفانه د اوبو مشکل او بېرته دغه د لارې چې نسته سوداګرۍ ته صنعت ته د سو ته نو سږ کال متاسفانه د دغه شانو نرخونه هم ډېر ټیټ شوي دي چې انځر پخوا هغه انځر چې په شپږ زره افغانۍ باندې یو کندارۍ من چې څلور کیلو کېږي هغه به و سږ کال بیخي په دولس سوه زره دغسې و.
د چې اوس ژورنالیزم نه لرې یاستئ، کار پکې نه کوئ او دا تقریبا څلور کاله وشول، څه مو ډېر یادېږي د ژورنالیزم؟
نو هغه وختونه ولا ډېر یادېږي. دا اوس هم ستا د زنګ وهلو څخه مخکې یو ملګري سره مې بحث کاوه چې څه وختونه تېر شول، څه خبرې وې، هغه کیسې. نو هلته ډېر خاطرات سړی لري چې کلونه کار وکړي، هلته ډېرې خاطرې لري، ډېرې ښه خبرې، ډېر ښه همکاران. خو بیا چې بېرته دغه حالت ویني چې همکاران څه سول، خاطرې، هغه خبرې، هغه سخت حالتونه، هغه نور ساتېري حالتونه، هغه څه سول، نو بیا سړی ډېر روحان و زیدوی. خو هماغه خاطرې ډېرې رایادېږي کله چې راډیو اورو، کله چې هغه په راډیو کې د ناستو کسانو بحث اورو، خبرې اورو، موږ ته هم هغه خپلې خبرې، هغه بحثونه، هغه مرکې، هغه ټول را په زړه کېږي.
کله دې په دې فکر کړی چې بېرته به ژورنالیزم ته راځي؟
دا فکر مې تر اوسه پورې بیا نه دی کړی، په دې چې د افغانستان دغه حالات داسې دي اوس که زه وغواړم کار وکړم نسې کېدلی. نو بیا هغه خبرې چې بیا به څوک دغه برخې ته څه وخت راځي، نو دغه امید ښه دی چې اوس به نه لرم، ځکه بیا به دغه نورې کیسې ټولې را صفاتې، بیا به بزګري را صفاتې شي.
اوس بزګری کوي، دولس کاله مکتب، څلور کاله پانتون، او په دې کې اتمن د کورنۍ تاثیر ډېر زیات و، دوی باتمن ملاتړ کوي چې تاسو دومره ډېرې زده کړې کړې دي. په دې کله نه خفه کیږي چې یو څوک ډېر تحصیل وکړي، کلونه کلونه په تعلیم ضایع کړي، په بخنې سره تیر کړي، او بیا له هغې وروسته راشي د یو کس غوندې چې البته ډېر زحمت به په ژوند کې نه وي ویستی، خو زده کړې کول خپل یو لوی زحمت ده چې سړی ځان ته ورکوي، دغې څنګ ته کار کوي. څومره ستونزه باندې وي دغه وضعیت؟
او دا خبره ده. خو د افغانستان یوه داسې ټولنه ده چې دلته یوازې زه نه، یوازې احمد نه، یوازې محمود نه، ټول په داسې یو غربت کې په مسکنات کې درسونه ویلي دي چې بے حد غربت، بے حد مسکنات، مفلسی، دغه ټولې چارې به تیرې کړې وي، مور او پلار به ورته امیدونه لرله. خو متاسفانه د افغانستان د ټولنه داسې ده چې دا د یو کس سرنوشت نه دی، دا د دوه نه دی، دا د درو نه دی. نو چون تعلیم، تحصیل، زده کړې، پوهنه، په دغه برخه کې کار کول، په دغه برخه کې اوسېدل یا خپل زده کړې کول، دا د انسان د آینده لپاره، د ژوند لپاره، د هغه نورو کیسو لپاره چې په ټولنه کې بې سواد کسان کوي یا داسې کسان کوي چې زده کړې نه دي کړې، دا خو طبعا هغه کس بیا ډېر غوره دی. عادي شریف هم ستا یا شریف هم ستا چا چې زده کړې کړي. نو موږ تاسې دغه نور دوستان، دغه نور ملګري باید وکړي چې دوی داسې فکر نه کوي چې موږ دا د پیسو لپاره، د دندې لپاره کړې، دا مو د دې لپاره نه دي کړې، یوازې مو د خپل ځان جوړونې لپاره، د خپل ځان د پېژندلو لپاره، د خپلې ټولنې د پېژندلو لپاره. د خپل اولادونو د فیژندو لپاره د ټولنیز ژوند کې د راکړور کړو د ټولنیز ژوند اوسېدلو د دې لپاره کړی. نو کو متاسفانه یو شی چې ستا هغه دا دی چې مور او پلار ډېر ځایریږي، هغوی وایي چې په دومره سخته کې چې کله زده کړې پوکې هغوی کې داسې یو هیله درلودله، هغوی کې داسې ډېرې هیلې درلودلې، خو هغه چې اوس سرته نه رسېږي یوازې به دا ازمانه یي، خو د بل کس بې کېدای سي چې هغوی پلار ورته ډېر ځورېږي، مور ورته ډېر ځورېږي، کله چې بیا په ټولنه کې بیا داسې حالات هم ویني چې تر کله چې چا تحصیل نه یې کړي، زده کړې نه یې کړي، هغه په داسې دغه باندې هغه د عام خلکو فیصله پر یو موقف باندې راځي، پر یو چوکۍ باندې راځي چې هغه زده کړې نه یې کړي. نو طبعاً به دغه والدینو ته ډېر دغه کوي، ډېر بې زیری یي، خو موږ تاسې له ځان ورسره عادي کولای شو. موږ تاسې د کومره هغه خپل تحصیل دغه زده کړې مو په دې پوهېږي چې څه بابا خیر دي، توکل په خدای دی، خدای دې نور په وطن رحم وکړي.
وروستی کې ساس یو خسته خوږه خاطره چې د ژورنالیزم نه مو په یاد ده، که د پانتون دورې وي که د کار دورې مو، خو چې سایس نه ریږي او ډېر د ذهن کې همیشه وي، هغه راته وایه.
ډېره مننه خیر اوسه. خاطرې تېرې دي، نو زه نه پوهېږم څنګه خاطره ووایم، خو هغه یو خاطره داسې وه چې کومه ورځ موږ دغه درس درلوده، بیا استاد وویل چې عملي درس هم باید وي، یوه مرکه باید راوړي. نو ما کو چې مرکې پسې ولاړو، خو استاد ویلي چې دا مرکه باید بازار کې اوسي، چې هلته د موټرونه رنونه هم راسي، شور ماشور هم پکې راسي، چې خلک وپېژي چې والا ته بازار کې ولاړې ته مرکه کوې. نو بیا هغه مرکه بیخي سخته وه، چون په د زده کړې په حال کې هغه کیسې ډېرې نابلدې سختې. بیا یو ملګري ویل چې تاسې یو جنریټر چالان کې، بیا هغه هلته مرکه وکړي چې دغه نه. نو هغه مو بیا نه هېرېږي، هغه مو دغسې ورته وکړه. بیا مو استاد ته ور وړی چې استاد خبر شو، بیا وایي چې داسې مه کوئ، بل وخت د عملي کار وکړي، اوس د ساحې ته چې تاسې باید بلد شي.
واقعا ژورنالیزم کې دا کارونه ډېر زیات جالب وي، خوندور وي. مننه چپان صاحب چې وخت پریښوده راغلي، خبرې دې وکړې، کور دې ودان.
ډېره مننه، خدای دې تاسو سلامت لري. مخه مو ښه.
Yeah. موسیقی.